السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونه ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. په دې خبرونه کې شمشاد زدران را سره تخنیکی مرسته کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د طالبانو نوې مشرتابه به د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته وهڅوي. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې حکومت په هیواد کې د روانې جګړې او سولې په اړه د ټولو پښتنو ځواب لري. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه او تحلیلونه واورئ. یو ځل بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم قدرمن اوریدونکو. د دې خبرونې په لومړۍ برخه کې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر څخه اورو چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره د فریبا جانې
مننه تکل صاحب. بلکې چې تاسو خبرې زده د ایران د اټومي موافقې مسله ډېره توده ده، لا هم مخصوصا په منځني ختیځ کې. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سیمې ته تللی او غواړي چې په دې اړه خپل متحدینو ته ډاډ ورکړي چې دغه موافقه به یوه خوندي سیمه رامنځته کړي. او دغه راز به د یونان د اسهامو په اړه ووایو چې نن د یونان د اسهامو بازار له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلې دی.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. دا یوازنی نړیوال خبرونه نه دي، نور خبرونه هم لرو. دا یوازې سرخطونه وو، خو د نړیوالو خبرونو له وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پر ولسمشر مړی او ملي دفاع وزارت د ځنیو حملو د مخنیوي خبر ورکوي. د افغانستان د مالی وزارت او امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالر مرستې او تړون لاسلیک شو. او په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لرې شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې پر ولسمشر مړی او ملي دفاع وزارت یې له ځنیو حملو مخنیوی کړی. د دې ادارې خبر پاڼه وایي چې د پېښور د طالبانو شورا پورې یوې اړوندې 4 کسیزې تروریستي ډلې غوښتل چې په جمهوري ریاست، ملي دفاع وزارت او په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر 2 مرکزونو بریدونه وکړي. دوی وایي چې دا 4 کسیزه ډله د کابل ښار د 8 ناحیې له اړوندو سیمو څخه نیول شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ورسیو سو اونیو کې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون تر سترګو کېږي. دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د وضعیت خوالی د امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو د اکثرو پلانونو په شنډولو پورې تړلې ده.
د اختر نه څو ورځې مخکې را په دې خوا په واقعیت باندې د افغانستان امنیتي وضع تغییر کړی دی. د افغانستان په امنیتي وضع کې بهبود راغلی دی، او هغه علت هم دا دی چې زموږ امنیتي ځواکونو په ډېر میړانه باندې د مخالفینو ټول پلانونه شاند کړل.
د افغانستان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د امنیتي وضعیت د خوالي خبر ورکوي چې اوس مهال په یو شمېر شمالي ولایتونو کې جګړې روانې دي او ځینې سیمې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي. د افغانستان د مالی وزارت او امریکا سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالر مرستې او تړون لاسلیک شو. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ویل چې دا پیسې د هغو 800 میلیون ډالرو له جملې څخه دي چې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر پر مهال د امریکایي چارواکو لخوا ژمنه شوې وې. په عین حال کې د امریکا سفارت چارواکو د دغه تړون د لاسلیک پر مهال ټینګار وکړ چې د دغو پیسو پاتې برخه به په حکومت کې د اصلاحاتو پر وسلو سره ورکړي. او په ایران کې د افغان ماشومان لپاره د زده کړو پر سر لګیدلی بندیز لرې شو. د ایران د کډوالو چارو وزارت د بهرنیو کډوالو ادارې نن اعلان کړی چې د دې اسانتیا له مخې به د هغو افغانانو ماشومان چې تحصیلي اسناد نه لري لومړی ثبت او بیا په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ترلاسه کړي. د دې ادارې اعلان کړی چې په دې ډله کې یوازې هغه ماشومان شامل دي چې په ایران کې له پخوا میشت شوي دي. له دې مخکې په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو ډېر سخت شرایط وضع شوی وو او ډیری دغه ماشومان له زده کړو محروم پاتې وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
<تص-> د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هڅه کوي خپل د منځنی ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. کری پرون په قاهره کې خبریالانو ته ویلي که چیرې د ایران اټومي موافقه په سمه توګه عملي سي نو مصر او د سیمې نور ټول هیوادونه به تر بل هر وخت خوندي وي. تېره میاشت د نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه به د هغې هیواد د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لرې کېږي. پر ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کری وایي هغه ایران چې بې ثباتي رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. د ایران ولسمشر حسن روحاني په همدې حال کې وایي چې په تهران کې د دغې اټومي موافقې په اړه یې خبرې کړې له ایرانی رسنیو سره. هغه وایي
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیتش هست،
دوی که چیر مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریږدي چې همداسې فکر وکړي. موږ پوهیږو چې هیڅکله د اټومي بم د جوړېدو په هڅه کې نه یو او هیڅکله به ونه اوسو. روحانی زیاتوي د دوی توغندي ځواک به له دې موافقې څخه اغېزمن نه سي. د ایران ولسمشر همداراز وایي چې هیواد یې په دې موافقې سره خپلو هدفونو ته رسېدلی دی. د یونان د اسهمو بازار نن له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلی. دغه بازارونه شاوخوا 15 اونۍ تړلې وې. د اتن د اسهمو اصلي شاخص په یوازې 2 دقیقو راکړ ورکړه کې تر ټولو بد حالت سره مخامخ شو. د یونان د اسهمو بازارونه د جولای په وروستیو کې د سرمایې د کنټرولولو د یوې هڅې په توګه ځنډیدلې وه. دغه هڅه د دې لپاره سوې وه چې د یورو د بحران مخه ونیسي. دغه بحران د یونان بانکونه ګواښل او له یوروزون څخه یې د یونان د وتلو خطر رامنځته کړی و. خو نننی چارواکي له خپلو اروپایي متحدینو سره پرې وېدا سي طرحې سلا وکړه چې د جدي اصلاحاتو په بدل کې به مالي مرسته ترلاسه کړي. د نایجیریا چارواکي وایي پاوځ هغه یو سلاته او یتنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تورریستي ډلې يرغمل کړي وو. د پاوځ یو بیان په خبر پاڼه کې چې نن یې خبره کړې ویلي په آزاد سوي يرغملو کې یو سل یو تنه ماشومان وش پته شدی او لاس ناری ندی. هغه زیاته کړی چې د ژغورنې په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لوړ پوړی کمانډان هم نیول سوی دی. د راپورونو له مخې په دغو عملیاتو کې د سختري یو شمېر کمپونه هم تصفیه سوی دی. بوکو حرام لږ پژو کلونو رئیس د نایجیریا په شمال ختیځ کې شخړو ته مخه کړې ده. د ډله په سیمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت جوړېدو هڅه کوي. او روسی چارواکی وایي امنیتي ځواکونو د شمالي قفقاز په کاباردینو بالکاریا کې شپږتنه یغیان وژلي دي. په دغه جمهوریت کې د تروریزم ضد ملي کمیټې نن ویلي چې دغه کسان په پلازمینه نالچیک کې د تروریزم ضد عملیاتو پر مهال په یوه اپارتمان کې محاصره کړې وه. دغه راپور د دغو شپږو کسانو تر وژل کېدو دوې اونۍ وروسته خپور سو. د روسیې د شمالي قفقاز تر ډېره مسلمان میشتې سیمې د امنیتي ځواکونو او وسله والو یغیانو ترمنځ د جګړو شاهد دي چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته په چیچن کې د دوو بیلتون غوښتونکو جګړو راهیسي پیل سوي دي. چیچن د کاباردینو بالکاریا په ختیځ کې موقعیت لري. د خبرونو پای
د هوا پیژندنې نړیوالو درو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. پراتلونکو دولسو ساعتونو کې به په کابل کې اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 9.9 په کندهار کې اسمان ځای ځای ورځ دي. د تودوخې لوړه درجه 9.5 په مزار شریف ښار کې هم اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 1.9 په هرات کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 2.3 په جلال آباد کې به اسمان ځای ځای ورځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2.4 په غزنی ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای ورځ اټکل شوی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 28.2 په ګردیز کې هم د تودوخې لوړه درجه 28.14 او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 28.10 اسمان یې ځای ځای ورځ اټکل شوی دی.
د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر پورونو او مرکو کې به واوري چې پاکستانی چارواکو ویلي د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو نوي مشران هڅوي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې د ملا محمد عمر پر ځای د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلاف را برسېره شوی، آیا د سولې امکانات څومره دي؟
ملا منصور بعدی ملا مادمر قدم بند قدم خام خاگی دی دست بیا پراتلون که چی پیخی گی دل وقت مخی خبر دی
دا موضوع په یو گردی میز کې څیړو. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلی چې افغان حکومت په هیواد کې د روانې جګړې او سولې په اړه پوښتنو ته ځواب لري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې
هغه چې ما او تا پکې پټ پټو نکړې په هغه چم هغه کوڅو باندې نن اور ولګېدو
را سره اوسی او واورئ چې د هیواد نامتو سندرغاړې نغمه د خپلو هنري کارونو په باب معلومات راکوي.
باید مختلف ولایاتو ته ولاړه سم، مګم دا امکانات مشکله ده، خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرزه کلب کمه.
نور په زړه پورې مطالب هم لرو چې کتر پای را سره اوسی و به اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې رد کړي دي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی، د پاکستان جګپوړو دولتي چارواکو ویلي چې دوی جدي هڅې کوي څو د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې اترو ته کینوي او له افغان حکومت سره د مذاکراتو ځنډول شوي مذاکرات بیا پیل کړي. دوی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هم د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو هیله څرګنده کړې. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق له نور تفصیل سره.
د پاکستان جګپوړي دولتي چارواکي وایي دوی هڅې کوي چې د افغان طالبانو نوې مشرتابه له افغان دولت سره د سولې د خبرو اترو بیرته پیلولو ته وهڅوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدا وروسته له افغان دولت سره د سولې خبرې اترې لغوه کړې او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوې وای چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې له امله وځنډېده. له بلې خوا په اسلام آباد کې د پاکستان یو جګپوړي دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی د دوشنبې په ورځ اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي پاکستان هڅه کوي چې طالبان یو ځل بیا د مذاکراتو میز ته راولي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې، زموږ په پالیسۍ کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی، بلکې موږ د سولې د خبرو اترو د بیرته پیلولو لپاره جدي هڅې کوو. موږ به دا هڅې جاري ساتو څو ټولې خواوې په ځانګړې توګه د طالبانو نوی مشرتابه یو ځل بیا د خبرو اترو میز ته راشي. د افغان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی، خو د دې تر څنګ د سولې د خبرو اترو یادونه هم کړې ده او ویلي دي چې هر تصمیم باید د شریعت په رڼا کې وي. دغه پاکستانی چارواکي همداراز ویلي چې نوی طالب مشر ښایي له افغان دولت سره خبرو اترو ته لومړیتوب ورنه کړي، بلکې نوموړی به په لومړي سر کې د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د ختمولو هڅه وکړي. دغه جګپوړي چارواکي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم د شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي دانیل فیلډمن سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره به طالبان د سولې خبرې اترې بیرته ژر پیل کړي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا ځانګړی استازی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په دویم پړاو کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د افغان دولت او طالبانو استازو د تیرې میاشتې په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او پر دې سلا شول چې دا لړۍ به روانه ساتي. دا یادونې وړ ده چې په دغه ملاقات کې د پاکستان، چین او امریکا استازو هم ګډون درلود.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، په همدې حال کې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویلي چې حکومت د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو راولاړو شویو پوښتنو ته ځواب لري. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. عبدالله ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده او په جګړه کې له ښکېلو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په دې اړه پام وکړئ د صفیالله ستانکزي راپور ته.
د ملا عمر مرموزه مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوي دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تیرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و، په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ، خو ویویل
البته سوالات زیاد را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
د افغانستان او نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړي شوې چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاو او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم ځنډېدلې دي. ټاکل شوی وه د سولې دویم پړاو خبرې تېره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اګست میاشت کې وشي. د ملا عمر له مړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوري اسلامي افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي، دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابره شي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي.
قدر من اوریدونکو، د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریده چې وایي حکومت د روانې جګړې او سولې په اړه ټولو راولاړو شوو پوښتنو ته ځواب لري. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د سولې د دوهم پړاو خبرو لپاره چمتووالی لري او کیدای شي دا خبرې په لنډ وخت کې ترسره شي. له بلې خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو په مشرتابه کې نوی بدلون او ورسره غبرګونونه به څه نتایج ولري، دا پوښتنې د هر چا په ذهن کې شته. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د همدغو روانو خبرو او په عین حال کې د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې د نویو بدلونونو په اړه ازادي راډیو یو بحث جوړ کړی. دا بحث صفی الله ستانکزی برابر کړی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او په عین حال کې د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې د نوي بدلون او ورسره د غبرګونونو په اړه دا بحث ز صفی الله ستانکزی وړاندې کوم چې قدرمن میلمانه دي. را سره د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان د ګوند رئیس مولوي قلم الدین او د افغانستان د پیوستون د ګوند غړی حفیظ راسخ، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلي. مولوي صاحب، د طالبانو د مشر ملا محمد عمر ترمړینې تر خبر وروسته د دې ډلې په اړه بیلابیل دریځونه څرګندېږي، د دوی د نوي رهبرۍ وروستۍ څرګندونې په څه معنا دي او آیا دغه څرګندونې په افغانستان کې د جګړو د تشدد په معنا دي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پیږئ چې د هر ګوند د هر سازمان رهبر موافات کېږي یا له بین ځي، په هغه ګوند کې مشکلات پیدا کېږي، هلته کشیدګۍ وي، هلته انشعابونه پیښېږي. او دا تاسو په دنیا کې ډېر کتلی شئ، پاکستان مسلم لیگ ګوند تاسو وینئ چې په څو برخو تقسیم شي، او پیپل پارټي هلته یوه قوي پارټي په څو برخو تقسیم شي. موږ خپل دلته اسلامي جهادي ګوندونه دي، دا هم داسې په ډلو ډلو باندې تقسیم شول. نو د رهبر له منځه وتل خامخا تاثیرات راوړي منځ ته. نو په طالبانو باندې هم دا تاثیرات راغلي دي. کېدای شي دوی وکولی شي وروسته له تفاهم نه له خبرو نه سره نږدې شي او کېدلی شي په انشعابونه بدل.
د اختر محمد منصور پورې منصوب پیغامونه خپاره شوي په رسنیو کې، مهم ټکی دا دی چې د ملا محمد عمر لاره به تعقیبوي، جهاد به کوي او دغه هدف ته به د رسېدو لپاره سرښندنې هم کوي. دغه په څه معنا دي؟ بالاخره دوی غواړي چې هماغه سي مبارزو ته دوام ورکړي په افغانستان کې که څنګه؟
تاسو پیږئ چې د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان امیر یا رهبر یم، د طالبانو نه نمایندګي کولی سم او نه د طالبانو په حال باندې خبره کولی سم. نظر وایم، خپل نظر مې دا ده، ملا منصور یا بل هر څوک چې وي هغه به د ملا محمد عمر کلن لاره تعقیبوي، دې کې شک نشته. دا چې بیا انشعاب پیښېږي دا بل خبر ده. اوس ملا منصور به د ملا محمد عمر پالیسی دی ملامد مر په قدم باندې قدم خامخاګ دی په غوړ روان وي دا چې بیا پراتلونکي کې څه پیښیږي دا له وخت مخکې خبر ده.
ښاغلی راسخ، د طالبانو پر رهبرۍ کې نوي تحولات او ورسره د افغان پلاوی دغه د څو وخت مخکې رسمي حتی خبرې هم دوام لري، دغه تاسو څنګه ارزوئ؟ د سولې خبرې تاسو له دغې ډلې سره څنګه ارزوئ؟
په سلام تقدیمولو سره زه فکر کوم چې په دې تغییر په د ملا عمر د مرګ نه بعد د طالبانو په سیاست باندې کوم تغییر نه راځي. اصلي وجه دا ده چې موږ طالبانو پیدایښت ته وګورو چې دا یو پروژه و د امریکا لخوا نه، د عربستان د پیسو په واسطه او د ایسای د رهبری تر نظر لاندې دا یې منځته راوړ. تاسو وګورئ دوه کاله مخکې دا وفات شوی ده، مړ شوی ده. په دې دوه کاله کې د هغوی په سیاستونو کې څه کوم تغییر نه ده راغلی. جنګونه لا زیات شوي دي، کم شوي نه دي. وجه یې دا ده چې هغې په رهبری کې نه و، ظاهرا د هغې د نوم نه استفاده کیدله، ولی اصلي رهبری د عیسای په لاس کې و. وجه یې دا و چې تغییر رانغی. دا قسم چې ویل کیږي چې مولوی منصور دام د عیسای تر نظر لاندې دا منځته راغلی، دا ټاکل شوی ده، نو په سیاست کې کوم تغییر نه راځي. دا به هماغه کړنلاره به مخته بیایي، هماغه سیاستونه. او پاتې کیږي دا چې د افغانستان دولت چې کوم سولې ته ملا تړلی یا خلکو، زه فکر کوم چې اصلي کوم سوله چې دی او په افغانستان کې که سوله راځي دا د امریکا له خوا نه،
په څه ډول باندې؟ ځکه که تاسو طالبان د امریکا لاس ناستي بولئ نو په څه ډول باندې به دوی سوله کوي؟
وایم کنه، دا یو پروژه و، دا پروژه را مایسته ک. هر یو پروژه شروع لري او اختتام. دا هغه وضعیت ده چې کیدای شي چې دا اخر سر ته رسیدلی او د دې په دې شرایطو کې چې سولې خبره کیږي، د دې مرګ اعلان هغه د چا له خوا نه؟ د پاکستان له خوا نه، د طالبانو تحریک له خوا نه ده.
یوې خوا نړیواله ټولنه، امریکا، اروپایي ټولنه، د سیمې هیوادونه، پاکستان، د پاکستان د طالبانو دغه رسمي استازي بولی چې ورسره خبرې کوي، او طالبانو هم په وار وار ویلي چې د افغان د اوسني نظام په مخالفه ډله بلل کیږي.
په دې سوال لاس کاله کې ولې ونه شو؟ ځکه هغه وخت موقع نه و. د امریکا سیاست دا و چې په یو مناسب موقع کې مثلا هغه سپین بیرغونه په تور بیرغ بدل کړي، د طالب هغه باقي مانده سوله په افغانستان کې په دې طریقه نه راځي. افغانستان د خلک د مطمئنی کدا بیخی توافق تم ورسیږي، یو سو کسان ته به نور وزارتونه ورکړي، لکه چې سو کسان دلته دي.
مولوی صاحب، خغلی راسخ وای چې طالبان یو پروژه او بلاخره اوس هم د ایسای په رهبری باندې دوی چلیږي، دا خبرې څه رقم دي؟ او له دغه ډلې سره چې هر څه وی د سولې خبرې په څه معنا دي؟ آیا سوله کیدون کې ده که څنګه؟
که چیرې موږ وغواړو چې پروژه سروان سو، چې دا پروژه د طالبانو زه طالبانو نمائندګي نه کوم، مخکې مې ویلې طالبان بخپل څوک لري خبرې وکړي. که چیرې د ملا محمد عمر یا د تحریک دا پروژه امریکایي وبولو، دلته د موږ وطن کې ډېر مسایل دي چې ټولې پروژې دي. او که دې پروژو وایو، نو موږ لا پخوا افغانستان تجزیه کړی، ټوټې ټوټې م کړی، هیڅ هم روغ نه ده پریښی. د موږ موقف د حرکت انقلاب اسلامي افغانستان دا ده چې څنګه وکولی شو یو همه جانبه صلح ته ورسیږو.
نو دغه رواني خبرې چې دي، دغه مطلوبې دي که څنګه؟
دستي در رواني. یو دوم، د موږ هدف دا ده چې څنګه وکولی شو تور سپین برګ او سمت زبه دا په یو آشتی ملي باندې بدل کړو. او غشتي ملي همه جانبه په ټول افغانستان کې، دلته بیا د ازبکو، د تاجکو، د پلان او د بستان، پلانکای ګوند او پلانکای ګوند، د دې خبره ختمه سي. پخوانی کړه وړه په دې پسې ونه ګرځي. یا واري موږ ساو باسو او صلح منځته راوړو. که موږ وایو چې موږ د اوس هڅې ناکامې دي، یا مخکې مو هڅه نه ده کړې، مخکم ډیرې هڅې سوي دي، دا چې څوک نه دي پې خبر، له جریانه دا بېله خبر ده. او اوسنۍ هڅه هم چې روانه ده، دا هڅه هم بې هغه نه ده. موږ احتیاج یو، موږ مجبور یو چې لاس به اچو هڅه به کوو د صلح په بنیاد باندې چې خدای مو توانوي یو پایدار صلح ته رسیږو که یو نسبي صلح ته رسیږو.
په بخښنه سره مولوی صاحب، د طالبانو په نوې اهدافو کې چې د پخوانیو اهدافو تعقیب دی، د پخوانیو لارو تعقیب دی، حتما مبارزه هم شامل ده. د فتوحاتو خبرې کړه، د اهدافو ویل دي چې باید نوې اهداف ولرو او خپل مقدس اهداف ته دوی ویل دي چې باید ورسیږو. دغه خو مبارزه هم غواړي دغه کار، او په مبارزه کې د پوجانو په نسبت ملکیانو ته ډیره مرګ بل وخت په دغه 13-14 کلونو کې د دې ځواب به څوک وایي؟ بل اخره
خپل ولست وایم، ولست مې وایم چې تر پرونه پورې خو د 14 کال کې طالب دی ته چا ویلې نسوي د دې په مخ کې چې صلح دی وسی. بیا د دې صلح خبرې څنګه شروع شوې؟ په فرانسې کې، په جرمني کې، د جاپان په کېټو کې، په پکواش کې، په قطر کې، د دې کومې لارې نه شروع شوې؟ چا شروع کړلې؟ دې ته دغه زمينه چا برابر کړله؟
صحیح مننه. راسخ صاحب، مولوی صاحب هم په سولې باندې تاکید وکړ، وی ویل چې د روان حالت د ختمېدو لپاره سوله په کار ده او د دغې تشدد او مبارزو د ختم لپاره. تاسو څه وایئ؟ باید څه کار وشي په دغه حالت کې چې افغانان بالاخره له زیانمنېدو خلاص شي؟
موږ هم د سولې مخالف نه یو، مونږ هم سوله غواړو، خو سوله طریقه غواړي.
له چا سره باید وشي دغه سوله؟
خو زه وایم کنه، معمولا په دې کلو باندو کې چې تاسو وګورئ چې یو مسله را پیښیږي نو جرګو کیږي. دا جرګو دریمګړی کس کوي، چاغوی په دې قضایا کې دخیل نه، پس دا غینه اغوی زی د سوله د پاره یا د جوړې د پاره ولا. اوس دوی دواړه خېل دي، دا کومه ډله چې د دولت له خوا نه تعین شوې دي، دوی هر یو خپل نماینده لیږلی. دوی بی طرف نه دي، دوی طرف والا دي. او اخواتم سوله هغه وخت مې سترازي
په بخنه سره دوی ویلي چې یو خاص هدف لپاره الته ورغلي دي چې له طالبانو سره سوله ده او دوی سره خبرې دي.
خاص هدف د
حکومت پاستاجي توب، البته
حکومت پاستاجي توس باندې دوی طرف دي. هغه کس چې په جنگ کې، په جنایت کې، په وژنو کې، د خلکو په وژلو کې، د وطن په ورانه کې لاس لري، هغه نشي کولای چې د یو ملت نمائندګي وکړي او لار شي د سولې سره، د سولې پر اړه خبرې وکړي. دوی هر یو خپل د یو ډلې پورې تړلې دي.
نو تاسو په نظر دغه استازي باید بدل شي د سولې لپاره څنګه؟
زه وایم چې یو دریمګړ کس باید مېستره شي، او یو د یو ملي جریان را مېسته شي چې هغه په دې تیر درې لسیزو کې په دې جنایت کې لاس ونه لري.
کانو مخالف لوري خو باید معلومه، تاسو له نظر مخالف لوري څه؟
مخالف لوري معلوم خبره ده چې هغه کسان چې نن د دې هواد خلق وجني، بچي وجني، دوی معلوم دي، روخانه خبره ده چې طرف طالب دي. نو سولم د یو قوت سره کیږي، د یو زور په واسطه. د دنیا ټول جنگونه چې تاسو وګورئ اخر یو سولې ته، یعنی گفتگو د لارې نه حل شوې دي، خود یو ځواک د لواکنه، د یو قدرت په واسطه. که جنگ دوم جهانی تاسو وګورئ، که جنگ اول جهانی وګورئ، که د
خو بل اخره سولې ته ټول غاړه ایښه ده،
خو د یو قدرت د مخینه ولې اتلر تسلیم شو چې روسان قوي وو په
هر اور د امنیت سولې لپاره دی. که دوی هر څوی خو د سولې لپاره چې دوی دا کارونه کوي، دا څنګه
دی؟ دا کومه طریقه چې دوی رامنځته کړي دا سولې ته نه رسیږي، دا لار ترکستان ته روان ده.
قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو گردای میز مو اوریده چې موضوع له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې ځند وو. د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې، د افغانستان د حکومت د سولې خبرې وروسته له هغه وځندېدې چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو، او د وروستیو راپورونو له مخې د طالبانو په لیکو کې یو لړ اختلافات د تحریک د مشر د ټاکلو پر سر رامنځته شوی دی. د طالبانو نوی ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې نشي کېدای. قدر منوریدونکو، که تاسو پر همدې خاصه موضوع کوم نظر لرئ، او یا غواړئ چې په دې برخه کې کومه تبصره لرئ او خپل نظر د نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ رادیو لالارې له هیوادوالو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بیسیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، موږ ته رسیږي او موږ به یې د ازادۍ رادیو لالارې له اوریدونکو سره شریک کړو. که تاسو په همدې خاصه موضوع کې چې مخکې یادونه وشوه نظر لرئ، تبصره لرئ، یا کوم ځانګړی نظر او د یادونې وړ کومه خاطره لري، نو موږ ته راوستوي. کوشش وکړئ چې پیغام مو لنډ او په ښه املا لیکل شوی وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل اشاریه پنځه چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستی او اوریدای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته د ازادي رادیو ډاټ اورګ او ازادي رادیو ډاټ کام. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو سمدستي فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د وی څلور کسیز ډلې په نیولو سره پر ولسمشر مانی او ملي دفاع وزارت د حملو مخه نیولې ده. د حکومت اجرایي رئیس د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلې چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. په ایران کې د افغان ماشومانو لپاره د زده کړو پر سر لګیدلې بندیز لرې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری هڅه کوي خپل د منځني ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. د اوکراین پوځ وایي د دوی څلور تنه سرتیري د دغه هیواد په ختیځ کې له روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. او د یونان د اسامو بازار نن له بیا خلاصېدو سره تقریبا 3% رالوېدلی. دغه بازارونه شاوخوا 15 اونۍ تړلي وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د شپاړس کلونو فوټبال لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون په هدف کویټ ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان په دغو سیالیو کې په شپږم ګروپ کې له کویټ، سریلانکا او سوریه سره میدان ته وځي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ټولې لوبې د کویټ په سبا السالم سټډیم کې پیلېږي. د ښاغلي کاظمي په خبر افغانستان خپله لومړۍ لوبه له کویټ سره کوي. د افغانستان د بسکل ځغلولو فدراسیون وایي د جنوبي آسیا د سیف گیم سیالیو کې د ګډون په هدف آمادګي پیل کړې ده. د افغانستان د بسکل ځغلونې د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوه سیالیو کې له افغانستان څخه دولس ښځینه او نارینه لوبغاړي ګډون کوي. هغه د دې سیالیو هدف په جنوبي آسیا کې د ورزش واده وبلل. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کیک بوکسینګ فدراسیون لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف ترکیه ته سفر وکړي. د دې فدراسیون مشر خواجه فید محمد هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 15 هیوادونو ترمنځ د ترکیه په هیواد کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره دغه سیالۍ به تر یوې میاشتې په لږه موده کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالۍ هدف په نړیواله کچه د کیک بوکسینګ په رشته کې د غوره لوبغاړو ټاکل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم نور موضوعات. د بلوچستان امنیتي ځواکونو د پټو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د القاعده ډلې د یو سیمیز قومندان د وژنې او د هغه د میرمن د نیولو ادعا کوي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي دغه قومندان عمر لطیف نومیږي چې لس میاشتې مخکې د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د بلوچستان چاغي سیمې ته ور اوښتی و او هلته یې د القاعده یو پټ پناهګاه جوړه کړې وه. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل پراپور کې واورئ.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د زربیاز په نامه د پوځي عملیاتو له امله وسلوالو هڅه کړې چې په بلوچستان کې ځانونه پټ کړي. دې ته په پام سره د بلوچستان د کورونا چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي تېره ورځ یوې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل د القاعده ډلې وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې په چاغي سیمه کې پټ پناه ځای جوړ کړی و چې د آی اس آی استخباراتي ادارې د پلټنو په اساس ورباندې عملیات وسول او د القاعده ډلې یو مهم ځایي قومندان پکې ووژل شو.
د ضرب عصب تر لویو لاسته راوړنو وروسته د القاعده برې صغیر ډلې چې شبکه یې هلته موجوده وه پرېکړه یې کړې وه چې په بلوچستان کې به د افغانستان پولې ته نږدې پناه ځایونه جوړوو او هلته به وسلوال فعالیت ته دوام ورکوو. دلته یې په چاغي سیمه کې پناه ځای جوړ کړی وو او خپل وځایي قومندان ته یې مسؤلیت ورکړی وو چې دلته د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي. آی اس آی د دوی پر پناه ځای باندې عملیات وکړل او د عمر لطیف په نامه یو قومندان یې وواژه چې له تیرو اتو لسو میاشتو راهیسې دلته میشت وو او د افغانستان له نیمروز ولایت راوښتی وو. سرفراز بوکټای وایي په عملیاتو کې د وژل شوي قومندان عمر لطیف ورور بلال تښتېدلی خو وایي مېرمن او دوه ماشومان یې ژوندي نیول شوي دي. بوکټای وایي د ده مېرمن ته یې بچ په فریحه مشهوره وه. په جنوبي پنجاب او بلوچستان کې د القاعده ډلې د ښځو د څانګې مشره وه چې د پنجاب حکومت یې پر سر 1500 کلدارې اعلان کړې وې. د ایس آی ډله چې د القاعده ډلې پناه ځای ته ورغلې وه نو دې ترهګر غوښتل چې خپله مېرمن او ماشومان د سپر په توګه وکاروي. خو د ایس آی کسانو په ډېر مهارت سره د هغه اولادونه او د هغه مېرمن چې هغه هم ترهګره وه وژغورل او ژوندي یې ونیول. د القاعده د دې ترهګر په ځوابي ډزو کې زموږ یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. سرفراز بوکټای وایي د القاعده وژل شوي قومندان او ورور یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر پولیسو او د پوځ پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود ځکه خو د پنجاب حکومت د هغوی پر سر د 2.2 میلیونه کلدارو جایزه ټاکلې وه. سرفراز بوکټي یو ځل بیا د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو په شمول پر ټولو وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او حکومت ته تسلیم سي. که نوی وایي حکومت به یې هېڅ یوې وسلوالې ډلې ته د ترهګرۍ اجازه ورنه کړي او په ضد به یې عملیاتو ته دوام ورکړي.
په بلوچستان کې د القاعده شبکې د یو ځایي قومندان د نیولو په اړه وبخې د وژل کېدو او د هغه د میرمنې د نیولو په اړه راپور مو اوریده چې پاکستانی چارواکو ادعا کړې ده. قدر مون اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې به واوري چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تر روانو څو ورځو پورې د ګاز د بیو د ټیټېدو ډاډ ورکوي.
ان شاء الله دې اساسه زه مطمئن یم چې هغه نرخونه ثابتيږي او په اولی ډول کې راځي ان شاء الله.
همدارز له نامتو سندرغاړې نغمې سره مو هم مرکړ کړی ده. نور موضوعات هم لرو او ریدو ته را سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د خبری ساعت ځانګړي خبرونه اوریده. خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر له 4 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. موږ تاسو نظریاتو ته منتظر یو. د اس ام اس په وسیله په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د وژل کېدو یا د مړینې له تایید وروسته ځنډیدلی دي په دې اړه ستاسو که نظریات لري موږ ته د اس ام اس په وسیله راستولی شئ. همداراز په څو شیبو کې به ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم د همدې موضوع په اړه واخلو. د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا د خلکو ترمنځ د همغږۍ او په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د جرګو د ترسره کولو تجربې ښه نتیجه ورکړې. د دې وزارت موین ننګیالي قلاتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا جرګې د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د افغانانو د یووالي په مقصد پیل شوې دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سید کمال شاه عارف له ښاغلي قلاتوال سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې تر دا مهاله دې جرګې په کومو ولایتونو کې څه کړي دي.
د ولسونو ونډه په ټولو برخو کې ډیره مهمه ده. یو لغت څخه چې ډیره د پخوا څخه افغانانو ته یو میراث پاتې ده هغه جرګه ده چې مونږ کولی شو چې د جرګې له لارو هغه کومې ستونزې چې حل کېدونکې نه دي، یعنې د افغانستان په مهمو مسایلو باندې اړوند دي، د جرګې له لارې نه حل. او جرګه په افغانستان کې یو ډیره اصل غوندې بولي، رواج غوندې بولي. جرګه ده چې د جرګو له لارې نه مونږ کولی شو چې کومې ستونزې چې مونږ ته ناین حل دي هغه مونږ حل کړو. مونږ غواړو چې د خپل د ولسونو په ملاتړ باندې، د جرګو په ملاتړ باندې، یو دغو په مرسته باندې کومې ستونزې چې مونږ لرو، امنیت دی، معرف دی، بیا رغونه ده، مونږ وکړی شو دغه ستونزې رفیق او د دې ترمنځ بیرته وکړ شو چې خپل غ ملي یواله هم مونږ ساتو. د دغه لارې نه د خلکو आवाज باید دولت ته ورسیږي او د دولت आवाज باید خلکو ته ورسیږي. نو مونږ په دغه هدف یا په دغه مخه باندې د خپل کارونه غواړو چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې اول په څو ولایتو کې غټي جرګې جوړې کړو او مهال کې په هر ولایت کې هغه به ورسره په پروګرامونو کې ملګری په هر ولایت کې جرګه جوړ کړو. کمیسیون چې موجود دي د جرګو د لارې نه د خلکو سره د ناس د لارې نه حل
لکه چې ستاسو وزارت د حرکت پیل کړی دي تر دا مهاله پر ستاسو سره د خلکو همکاري سمره او سمره مثبت نتیجه ورکړي ده.
د خلکو همکاري فوق العاده یعنی څنګه چې خلک په هر برخه کې مسولیت لري لکه څنګه چې دولت مسولیت لري په همدغه اړخ کې خلک هم ځینې مسولیتونه لري چې خلک دې ته ډیر لیواله دي یعنی د خلکو لیوالتیا فوق العاده زیاته ده. خلکو لکه څنګه چې هغه رقم واده کړي و یا د غسی لیوالتیا یو د خلکو یعنی د خلکو همکاري چې ګورم سل په سل کې دې خوشبینه چې مونږ کول شو د خلکو په وجود کې امنیت راولو د خلکو په مرسته مونږ وکړو شو کومې ستونزې چې مونږ نن لرو هغه حل کو.
قلرت صاحب تاسو مخ کې یادونه وکړه چې په ځینو ولایتونو کې تاسو جرګې جوړې کړې دي که په دې اړه معلومات راکړئ چې دا کوم ولایتونه دي او نور کوم ولایتونو ته به دا جرګې وغځیږ.
مونږ په نظر کې لرو چې یو لوی جرګه په ننګرهار کې وشوله او مونږ په نظر کې لرو چې په هرات قندوز او په قندار کې هم داسې جرګې جوړې کړو تر او د دې جرګو جوړول یو ځانګړتیا به دا یو خواله به دا وي چې مونږ د نورو ولایتونو مشران هم په دغه سفر زند لوی قندار مشران مونږ ځان سره د لوی قندار یا د شمالي ولایتونو څخه مشران مونږ ځان سره بوتل ننګرهار ته اول خو به د دوه مشرانو ترمنځ هغه د افکارو دا تبادل دي چې غوږ په مهمو موضوعاتو سره خبرې کوي د ملي یووالي په موضوع سره خبرې کوي د قومونو په اهمیت سره خبرې کوي د جرګې په اهمیت سره خبرې کوي د افغانستان د مختلفو قومونو مشران باید پکې وي.
کلاتور صاحب د ورستي پښتنې په توګه تاسو د خپل پروګرام د لاب د شوال لپاره تاسو نور څه پروګرامونه لرئ؟
موږ په دې پروګرام لرو چې واز د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په واز څه نشي کولای هغه ادارې چې موږ سره همکاري دي د هغو ادارو په همکاري دولت د ځانګړي د پاملرنې په اساس او د خلکو د همکاري چې د خلکو همکاري فوق العاده مهمه ده موږ وکړې شو کومې برنامه چې موږ لرو چې هغه د ملي والی د حکومت والی په برخه کې د خلکو لپاره د لازمي اسانتیا په برخه کې چې موږ باید کارونه وکړو دغه سره یو لازمه همنګي موجوده کو تر څو چې کومستونز چې نن موږ په افغانستان په سطح لرده وکړ شو چې در حال
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند مسافر قوقندی و چې ل ډیره بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو له تاسو نه د افغانستان د قبایلو سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت موین ننګیالی قلاتوال چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په ټول هیواد کې د جرګو د ترسره کولو پر هڅو خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وی تر راتلونکو دریو ورځو پورې به د غاز بې بیرته خپل پخوانی حالت تر ټیټی شي. په دې ورسېو کې د کابل ښار اوسیدونکو د غاز د لوړو بایو څخه شکایت کوي. په دې اړه سباون کاکړ د دې وزارت لویان مسافر کو قندې سره مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلې چې ولې په دې ورسېو کې د غاز په بایو کې لوړوالی راغلی.
د غاز بیا پلازمې کابل کې او د شمالي ولایتونو کې لږ زړه تاثیر وکړ. د یو علت دا چې او درې او څلور ورځې د غاز او د تیلو واګونونو حیرتان ته لږ زړه کم شو هغه واردل او دا فقط د وزبکستان له خوانه او حکومت ستونزه نه و. د دې لپاره چې دوی واردات چې کم شو بیا هغه ارزا و تقاضا د دې لپاره یو سور پیدا نرخونه جیگ شو. مونږ مطمئن یو چې په دوه درې ورځې کې ان شاء الله ټیټیږي او په هرات او دا ولایتونو کې په غرب کې او فرا، نیمروز، قندهار، هلمند، اورزگان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او پخانه نرخونه ده. ان شاء الله پلازمی که د شمالی ولایتونو کې چې مزار شریف ده او د بغلان او خندوز ده ولایتونو کې ان شاء الله دې هسته کې مطمئنیم چې هغه نرخونه ثابتیږي او په اولی ډول کې راځي ان شاء الله.
کوکنی سه محترم ولې دغه بي ثابت نه دی او هر وخت لوري او کښته ځي؟
متاسفانه مونږ یو وارداتي ملک یو او تر 90% زمونږ د غاز و مصرف د بهرنی هیوادونو څخه راځي او هر ستونزه چې په لاره کې وي که هغه لاره ترانزیتي لارونه په افغانستان کې وي چې د سالنګ تونل ده او یا هم په ازبکستان کې بل ملک کې وي هغه خپل تاثیرات لري او بل د هغه د نرخونو تغییر دیدل چې په ترکمنستان کې او قزاقستان کې چې مونږ ډیری غاز د هغوی نه واخلو چې یو ډالر هم چې نرخ تفاوت کوي هغه مستقیما زمونږ باندې اثر واچوي او نرخونه ثابت نکیږي ولی چې مونږ یو وارداتي ملک یو د دې لپاره
غواړم چې د ورستۍ پښتنې په لړ کې وپوښتم چې څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه بی ثابت پاتې شي.
اول تدابیر دا چې ولسمشر غنی صاحب مویل او ټینګار هم په دې کې ده چې مونږ انشاءالله خپله د مددونو لرو چې د غاز او د تیل د هغه استخراج کړو او خپل ضرورت او خپل مصرف د هیواد دننه تولید شي او بل خبر دا چې باید مونږ هغه استراتیژیک ذخایر چې لرو او هم حکومت او خصوصي سکتور هغه ډیر شي مونږ کولای شو چې یو باثبات نرخ ولرو. ان شاء الله حکومت هم خصوصي سکتور هم د دې په تلاش کې چې او د ولسمشر صاحب غنی هم ټینګار دا چې باید نرخونه په افغانستان کې خصوصا د غاز او تیل نرخونه باید باثبات شي. په دا شپږ میاشتو کې دا یو نسبي ثبات درلوده چې مونږ د هغه نه راضي وو. وحدت ملي حکومت تر هغه وخت چې پیل شو تر اوسه پورې خب دا یو مسله چې دوه درې ورځې ستونزه و. ان شاء الله زه مطمئنه یم چې نرخونه باثبات کیږي او دا ستونزه ان شاء الله آیسته سره هواریږي او حلیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندی و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو مخکې مو غوښتنه کړې وه چې تاسو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د طالبانو د وروستي دریز په اړه او دا چې د سولې مذاکرات ځنډیدلي دي او د افغانستان حکومت هڅه کوي چې دا لړۍ بیا پیل کړي په دې اړه خپل نظریات راوستوي. هیله ده چې په څو شیبو کې ستاسو د تلیفوني پیغامونو لړۍ به هم راواخلو، خو له هغه مخکې تاسو د اس ام اسونو اوریدو ته رابولم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سردار محمد اعظمي له کندهار لیکلي دي چې ډیر د افسوس ځای دی چې پاکستان هم د طالبانو مشتان وزنی او هم بیا بندیان وزنی او بیا طالبان د هغو په خوله جګړه هم کوي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی راغلی لیکلي، فکر کوم چې دا سوله به ونه شي ځکه چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور دا خبرې د دښمن تبلیغات بللي. میرویس افغان له هلمند نه لیکي، طالبان سوله نه کوي، دولت باید د زور له لارې کار واخلي چې دښمن سولې ته مجبوره کړي. بل اوریدونکي آصف د هلمند له کجکي څخه لیکلي، حکومت د سولې نه بلکې د تسلیمېدو غوښتونکی دی چې داسې سوله امکان نه لري. او خان محمد له کندهار لیکلي، د دې پر ځای چې افغان دولت له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، له آی اس آی سره دې خبرې وکړي. بلې قدرمن اوریدونکو، ستاسو پیغامونه راخلو. زمونږ یو شمیر اوریدونکي په لاین کې دي که تاسو هم غواړئ چې تماس ونیسئ نو د افغان بي سیم په 9 3 3 1 نمبر او همداراز په 0 یعنی 0 0 0 8 4 6 2 0 باندې له موږ سره تماس نیولای شئ. یو اوریدونکی په لاین کې لرو. بلې ازادي راډیو د مهرباني وکړئ.
بلې محترم احمد خپل سلطات سلامونه وړاندې کوم تاسو د راډیو ټول کارکونکو او د دومره سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. قاری صاحب پښتون مهرباني.
زما بلې ساسي موضوع زما سره ستاسو زما په نظر سره هغه وخت راځي چې مامور کوم ویلی او څه درځي دلاري چې ریس موږ غواړم دی خپل درنګي او خپل دوکانه سیاست او خپل دماغ دومره سیاست دی نو بیا سره راتلای شي او دا چې پردن مناسب څنګه مرسو د رسول خبرې څنګه ودرېدل دا چې لا خبرې دي او زموږ حکومت یو غته اشتباه وکړه چې موږ دا مړ چیرې شوی دی څنګه مړ دی څه وخت مړ دی او اعلان یې بچاره خو کې په خبر څوک دی دا زموږ د حکومت یو غته شاسي اشتباه نو خدای دې وکړي چې زموږ ګاونډي خپل دوه مخې سیاست او خپل دوه مخې سیاست پریږدي او د افغانستان څخه د یو غټ امتیازات او امتیاز غوښتونکي نه شي خدا دې وکړي چې افغانان په خپله سره کښېن ان شاء الله تعالی تر څو چې بېطرف جرګه جوړه نه شي او دغه دوه جنګي دوې ډلې سره کښېن نه وي خپله کونسل نه شي راتلی.
ډېره زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی هم لرو، لنډې خبرې به یې واورو. بله مهرباني.
احمد خالص علي زيد کندهار څخه فکر کوم اصول ډیر نه ممکنه دا ولې تاسو وګورئ کله چې د ملامد عمر خپل مجاهد فاطمه مراسم په کابل کې خالی ماسي وړاندې سول تاسو وګورئ د ملي پوسټون ګوند راولاسو مظاهره اعلان کړه دا کله مو تاسو د داخل حکومتي چارواکو ته داسې یعنی احترامات ورنه کړو دا فاطمه ته من هي څه افغان نو دوی به کوم اقدامات وکړي تاسو وګورئ دې نو کله سول داسې راجستان مګو مچته ایسته فاطمه مراسم اجرا نه سول چې هغه سول نیوالتی دیو بل کوچینی چارواچ په نامه باندې هغه یو ور جوړی دی زور تاسو منځای شو افغان ملا محمد عمر مجاهد چې مشورې دا هغه پاتېه مراسم نه نیول کې دوه کله باغ سولې ته ځو شي کې چې دا سم راتند د سر داسې عمل اجرا کړي
ډیر زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو وخت مو ختم شوی دی تاسو له پیغامونو مننه ده ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه اوري
زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه
ټول سره لږ ورو کې زیستمنه کله کله وایي چې بلګرو پنځه سمنه ورسته دنیا ډیپلوماسي وبتای نه
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ازادي رادیو یو نوې لړۍ خپروي
زمږه غلازادي رادیو اوري نغمه د افغانستان نامتو سندرغاړي د مینې له موضوع نیولې تر سولې او جګړې پورې پر بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویلې دي. شهرت د نغمې له نوم سره تړلی دی او دا نامتو نوم نن له تاسو سره په دې خبرونه کې ملمنه ده.
زه خو اول مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې او زه هم کله کله چې وزګاره یم دا راډیو ډیر په مینه اورم نو د لدی طریقه خپل سلامونه احترامات او نیکی هلی خپل ټول مینوال ته ټول افغانانو ته چې دا راډیو ارچری اوري د زړه له کومې وړاندې کوم.
مننه. راته وایي چې وروستي هنري آثار مو څه دي څه مو برابر کړي دي د اوریدونکو لپاره چې نوي دي؟
په دې اخر وختو کې ما یو څو سندرې ثبت کړې دي چې ډېر البته ډېر زحمت می پیسې دي. یو سندره چې د پیر محمد کاروان شعر دی، کمپوزر راته شفیق جان مرید جوړ کړی دی او ډېر په مینه.
شفیق جان مرید ستاسو زوم؟
بله بله زما زوم. او خدا مخکې له دینه چې زما زوم سیدا سندره راته جوړ کړه او په دغه یو کمپوز زما لور را نوښتله. نو دا کمپوز چون شعر ډیر قوي شعر او ډیر شایسته شعر او شفیق جان هم ډیر په کمپوزو کې ډیر زحمت سینه، نو ما وغوښتل چې دا د دې شعر کمپوز ماته شفیق مرید جوړ کړي. جوړ کړه دا متا کلیپ شوی نه دی، کلیپ چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چېلته امني او په آرام اعصاب ولاړ سو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید یو ډېر شایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم، مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې دا سندره زه کلیپ کړم.
او نورې سندرې تازه؟
نورې سندرې مې هم جوړې کړې دي. یو البوم مې د غزل فلحال تر کار لاندې دی چې ټول غزل ده، ټول غزل دی، ځکه چې ډیر خلک د څه فکر کاوه چې نغمه بس دغه سندری او چاربایتی او مصری او د مسمشیان وای، نو دا ځلې تصمیم ونیوي چې البوم ټول غزل وایم. او یو بل سندره مې هم در رحمت شاه سایل صاحب شیر دی چې ما نه دي زما موټی کړې پرې ټوپک مات شي، او وران دي کړو پښتون انغری ټوپک مات شي. نو دا یو ټوپک سندره ده چې مونږ پښتانه همیشه ټوپک په لاس نیولای، او د قلم او د تعلیم او دغه نه پس پاتې یو. نو زه غواړم چې د ټوپک نه د نفرت په اظهار دا سندره خپل پښتنو ته ډالې کوم، او کلیپ سندره تیاره ده، کلیپ نه د جوړ سوی، نو کوشش کوم چې په دې باندې هم کار وکم. نو دغه سي نور ډیر سندره می هم جوړ کړی
دا سندره چې اوس تاسو یادونه وکړه د سایل صاحب شعر، او له دې مخکې یو بل د ماشومان لپاره چې جنگونو نه په جنگونو کې وجل کیږي افغان ماشومان دی، او تسندره او څو نورې سندره هم د ټوپک او د جګړې په وړاندې تاسو خپل آواز اوچت کړئ. دا لکه یو منظم کمپین یا لکه یو لړۍ ده، او تاسو دې نتیجې ته رسیدلی چې ستاسو آواز یو ځای نیسي، او که تصادفاً د هنري کارونو په ډله کې درغلی
نه تکل صاحب دې سده چې یو سندره یا یو خبره د دومره زور لري لکه یو بم یاټوم، یعنی په خلکو باندې. دا زما دغه د زه خپل کوشش کوم چې خپل خلکو ته پیغام دا مسیج د شیرونو وایم چې په هغه کې د صلح، آشتی، د تعلیم، تربیه، یعنی د مثبت پیغامونه ولري. نو زه ډیر کوشش کوم چې خپل هغه هیوادوالو ته یا هغه خلکو ته چې ټوپک په لاس کې نیسي یا مکتبونه ورانه یا جنگونه کوي، ځکه چې دا ژوند خو زمونږ کم د محبت د پاره هم دی، و حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه.
او دا ژوند خو په همدې جګړو کې تیر شو،
او دا متاسفانه زه هم ډیره زیاته خفایم. زما ځواني، زما ماشومتوب چې زما په یادګي هم په دې جګړو کې تیر شو، خو بیا هم امید شته مونږ نورو د پاره لاره پرانیزو، نور د پاره کار کوو. امید ده چې په آینده کې زموږ ماشوم زما ګلالی ماشومان د ټوپک په ځای یا هغه څوک چې مکتبونه سوځي دغه په ځای زموږ ماشومان ته ګلونه ورکړي، زموږ ماشومان ته قلمونه ورکړي، او ټوپک نور نه وي، جنگ نور نه وي. نو په دغه امید باندې مونږ خپل ژغ اوچتو.
هغه نغمه چې کلونه کلونه مخکې مالې دلې وه د رابع بلخي د لیسې یو زده کوونکي چې حتی د تعلیم په وخت کې هم د شاید که میلیونونه نو سلګونه زره مینوالې درلودل، تر نن ورځې چې د ټول هیواد په کچه او حتی د سیمې په کچه مشهور او نامتو ده، څه فرق پکې وینئ تاسو؟ څه بدلون پکې راغلی؟
والا بدلون خو ډیر زیات پکې وینم، ځکه چې هغه وخت زما د هنر دغه دومره پوخ شوی نه و، ما تجربه هم ډیره زیاته نه درلوده.
له شخصي نظره په تاسو کې څه بدلون راغلی؟
په ما کې هم دا بدلون راغلی دی چې زه ډیر پشتکار لرم، او ډیر زیات د خپل هنر سره نورم زما مینه زیاته سوی ده، او نورم ما کې دا جذبات پیدا شوی دی چې زه خپل هنر ته او خپل ژبې ته او خپل د پښتو ثقافت ته نورم زیات کوشش وکم او کار وکم.
یو موضوع چې اوس ستاسو په باب ډیر یادیږي، ستاسو د خیریه فعالیتونو یو برخه هم ده، شاید په رادیوګانو کې، په ټلویزیونونو کې، په نورو رسنیو کې ستاسو د هنري کارونو په باب ډیرې زیاتې خبرې شوې وي، په دې برخه کې شاید کمې خبرې شوې وي. غواړو تاسو نه واورو چې پروګرام څه دی او څه غواړئ.
بلې تکل صاحب، ما هم که څه هم ما خو تاسو ته معلومه ده، زما دوستان ته معلومه ده چې زه خپله یو ډیره خیر پسنده ښځه یم. ډیر زیات هر وخت زما ارزو دا ده چې زما د خیر لاس خلکو ته ورسیږي. نو مخکې مې شخصي کومکونه خلکو سره ډیر زیات کاوله خپل وس توانه پوري، مګم اوس مې وغوښتله چې دغه خیریه مؤسسه زه غټه کړم، یعنی پس د دنیا په سطح یې جوړه کړم چې ما سره زما وطنوال، زما مینوال کومک وکړي، او زه وشم کولای چې خپل بېوزل وطنوالو ته، خپل ثقافت ته، ماشومانو ته، ښځو ته، بېوزلو ښځو ته چې د تعلیم تربیه نه وروسته پاتې دي او ظلمونه ورباندې کیږي او دوی څه نه لري، نو زه غواړم چې په نور که د هنر لاره مې هم تعقیبوم، خو د دې سره سره زغواړم چې د خپل خیریه بنسټ تعداد می ایشی دی نو د دوستانو په همکاري امید ده چې ان شاء الله کامیاب بسمه او ما سره بس کومکونه وشي چې زه او شمه کولای وجدانن چې زه دغه زما یګانه ارمان دی چې خیر می خلکو ته ورسیږي او دغه ما سره اوس دغه بنسټ ما جوړ کړی ده نو په دې کې ما مخکې تاسو ته ویل چې د ماشومان تعلیم تربیه نه نیولې بیا زموږ د پښتو د ثقافت پوری چې نن په زوال کې ده همکاري زو کما
د امرسته به له خاص ډلې د خلکو سره مثلا میرمنو سره کیږي او کبل هر چا سره چې اړوي
نه دا هر چا سره چې اړوي اته که څوک د خپل وطن نه بي ځای شوی کورونه ونه لري چې څومره مو چې هر چیرته وي که په پاکستان کې وي په هر ځای کې چې موږ لاس رسیږي موږ دا کومکونه کوو خو خصوصا د شوز لپاره توجه می شوز لپاره ډیره زیاته ده
بله نغمه شاعر هم ده یو څه خو ستاسو د شعرونو په بابم راته وایي چې ستاسو ځینې شعرونه مونږ یوازې د سندرو په چوکاټ کې لیدلی غیر له سندرو نور شاعري هم کوي
بله او کله چې زه وزګاره سم نو بس قلم را واخلم خپل دردونه د قلم په ژبه کله کله ځان سره لیکم او اجازه مې مال چې دا هم کېدای شي د خلکو د پاره یو زما د مرګ نو وروسته یو یادګار چې د کتاب می راوخلی وی وای چې نغمه یوازې و نرمند نه و دومره دردونه او دومره احساس درلودې د خلکو د وطن په باره کې مګم ما یو کتاب چې د ماته اندارې په نامه جوړسې و ډیر مده وسول او یو اغم غزل دی او یو نو یک ټولګه می هم وس تر لاس لاندې ده متاسفانه چې وخت ورته نه لرم ارڅه تکمیل شوی ده صرف بس چاپ ته آماده ده ان شاء الله بس په دې سکالینو تصمیم لرم چې هغه هم راو بسم چې په هغه کې ټول غزل دی
نغمه د افغانستان نامتو سندرغاړې و د ازادۍ رادیو په خبري سات خبرونه کې
باندې نن